د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو. السلام علیکم. د دې خبرونه ډیره برخه ولایت په ولایت پروګرام ته ځنګړې شوې. نن د کونړ پر وضعیت خبرې کوو. مخکې تر دې چې پروګرام ته ورسو، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. رویټرز اژانس په کندهار کې د خپل یو خبریال وژل کېدل تایید کړل. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د افغانستان دولت د پاکستان د هوایي ځواک د خبرداری د هرې ادعا په اړه اسناد او شواهد لري. په جرمني کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر زیات شوی. رویټرز خبری اجنس په کندهار کې د خپل یو فوټو ژورنالیست د وژل کېدو خبر تایید کړ. تر دې مخکې په کندهار کې د پولیسو یو چارواکي په سپین بولدک ولسوالۍ کې د رویټرز خبری اجنس د فوټو ژورنالیست د وژل کېدو خبر ورکړی و. دغه چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده، د نوم نه شول په شرط نن ازادي راډیو ته ویلي وو. د دانش صدیقي په نوم دغه هندای فوټو ژورنالیست نن په یو حمله کې وژل شوی دی. صدیقي له څو ورځو د افغانستان د ځانګړو ځواکونو ترڅنګ په سپین بولدک ولسوالۍ کې د جګړې په میدانونو کې حاضر وو. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د افغانستان دولت د پاکستان د هوایي ځواک د خبرداری د هرې ادعا په اړه اسناد او شواهد لري. د امرالله صالح د دفتر د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد نن ازادي راډیو ته وویل دغه اسناد د افغانستان له ملي دفاع وزارت سره هم شریک شوي.
د افغانستان هوایی ځواک ته د پاکستان د هوایی ځواک خبرداري چې هغه درې سوپر ټوکانو نه هیشتل ورته کته چې غوښتلې په سپین بولدک کې پر طالبانو او هغوی سره ملاتړو پاکستانی ملیشو باندې حمله وکړي، دا مستند ده. د افغانستان له دفاع وزارت سره دغه غک او دغه سب شوي پیغامونه شته دي.
نن تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د امرالله صالح د ادعا په ځواب کې ویلي چې د پاکستان هوایي ځواک هیڅکله د افغانستان له هوایي ځواک سره تماس نه دی نیولی او څه یې نه دی ورته ویلي. په اعلامیه کې د دغه وزارت ویان حفیظ چودري ویلي پاکستان د خپلو خلکو او ځواکونو د خوندیتوب لپاره په خپله خاوره کې اقدامات کړي دي. د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پاکستانی ځواکونو په رسمي ډول د افغانستان هوایي ځواک ته خبرداری ورکړی چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د ځپلو لپاره هر اقدام به د پاکستان د هوایي ځواک له ځواب سره مخامخ شي. د بامیان ولایت والی له وسلولو طالبانو د سیغان او کوهمرد ولسوالیو د بیا نیول کېدو خبر ورکړ. محمد طاهر زهیر نن جمعه رسنیو ته وویل دغه ولسوالۍ تر یو لړ پوځي عملیاتو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي.
د خدای په لطف او مرسته او د اتلو ځواکونو د میړانې له کبله په لنډه موده کې دواړه ولسوالۍ آزادې شوې. موږ د دغو ولسوالیو فتح د دې ولسوالیو اوسیدونکو ته مبارک وایو.
د بامیان سیغان او کوهمرد ولسوالۍ د تېرې اونۍ د دوشنبې او سې شنبې په ورځو د امنیتي ځواکونو له شاتګ وروسته د وسلولو لاسته ورغلې وي. وسلولو طالبانو د دې تازه تحول په اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان ولایت چارواکي وی په شهدا ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په حمله کې وسلول طالبان او ملکیان وژل شوي دي. د شهدا ولسوال شیخ حمید الدین مفکر ازادي راډیو ته وویل دغه حمله پرون ماښام شوې ده.
د طالبانو د راټولېدو پر سهار بمباري شوې چې په نتیجه کې دیارلس طالب جنګیالي وژل شوي او ګڼ کسان یې ټپیان دي. په دې پیښه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. له بده مرغه بم په بازار کې د خلکو پر دوکانونو لګېدلی چې په ټوله کې اته ملکیان وژل شوي دي.
خو د شهدا ولسوالۍ اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي په پیښه کې 15 ملکیان وژل شوي او تر 500 زیات دوکانونه په بشپړ ډول تخریب شوي دي. د وسلولو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړی چې په پیښه کې د دوی وسلولو ته زیان نه دی اوښتی. ملګرو ملتونو ویلي افغانان د وسلولو طالبانو د بریدونو او نورو ناورینونو د اغیزو د جبران لپاره 850 میلیون ډالرو مرستو ته سخته اړتیا لري. دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مسؤل او د ځنګړي استازي مرستیال رامز ال اکبروف پرون په نیویارک کې خبرلانو ته وکړه. هغه ویل د کال په پیل کې د 1.3 میلیارد ډالرو په اندازه د مرستو غوښتنه شوې وه چې تر دې دمه 450 میلیونه ټولې سوي او پاتې نورې پیسې هم باید ټولې سي. الاکبروف ویلي افغانستان کې دمګړۍ هر څه له چیلنجونو ډک دي چې د کووید 19 ناروغۍ وبا دا چاره لا پسې سخته کړې ده. د جرمني په لویدیځ کې د درنو سیلابونو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 1 اتیا ته زیات شوی دی. خو په ګڼو اژانسونو کې د مړو دا شمېر تر دې زیات شول سوی دی. د جرمني ای آر ډی ټلویزیوني شبکې نن ویلي چې دا په تیرو څو کلونو کې په جرمني کې په ډله ییز ډول د خلکو د مړینې تر ټولو لوړ شمېر دی. د کولن په جنوبي ولسوالۍ اهرویلر کې محلي چارواکو په فیسبوک کې ویلي چې تر 1300 ډیر کسان تری تم دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون واشنگټن ته د سفر پر مهال د سیلابونو په باب خبرې وکړې.
په دغه ساعتونو کې سوله ییز ځایونه یوه غمیزه تجربه کوي چې کولی سو ووایو یوه غمیزه ده. درانه اورښتونه او د سیلابونو بهیدل کم اهمیت نه سو ګڼلی، دا یوه غمیزه ده.
درانه اورښتونه په سیمه کې د سیندونو د ډکېدو او د سیند غاړو د نړېدو سبب سول چې زیات استوګن ځایونه یې زیانمن کړل او د سړکونو د ویجاړېدو سبب سول. دغو سیلابونو ګڼ کسان له شارګوټو او کلیو وتلو ته اړ کړل. د هنګري صدر اعظم وایي هیواد به د رواني میاشتې له پیله د کورونا ضد واکسین د درېیمې ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړي. ویکتور اوربان نن ویلي د کورونا ضد واکسین لګول به ټولو روغتیایي کارکوونکو ته جبري سي. اوربان دولتي راډیو ته ویلي اوس به د ډاکټرانو د پریکړې له مخې خلک اړ وي چې د کوم ډول واکسین درېیم ډوز ولګوي چې تر دویم ډوز لږ تر لږه څلور میاشتې وروسته به درېیم هغه لګول کیږي. د هنګري د 9 میلیونه او 8 لکه وګړو له ډلې 5 میلیونو او 5 لکو کسانو لږ تر لږه د واکسین لومړۍ ستن لګولې ده. له دې سره حکومت هغه هدف ته رسېدلی چې د دې میاشتې په لومړیو کې یې ټاکلی و. او د نړۍ د چینس لومړي نمبر لوبغاړي نوواک جوکوویچ ویلي چې توکیو ته ځي او په اولمپیک لوبو کې برخه اخلي. جوکوویچ سږکال درې نړیوالې اتلولۍ، د فرانسې آزادې سیالۍ، د استرالیا اوپن او د انګلستان ویمبلډن ګټلی او که په اولمپیک کې د سرو زرو میډال واخلي د څلورو نړیوالو لوبو ریکارډ به جوړ کړي. جوکوویچ په خپل ټویټر کې لیکلي خوشحاله دی چې د سربیا د ټیم په ګټه په اولمپیک کې مسابقه کوي. تمه ده د جاپان په توکیو کې د اولمپیک لوبې د همدې جولای میاشتې پر 28 نیټې پیل شي او د اګست پر 3 پای ته ورسیږي. دا په اصل کې د 2020 میلادي کال اولمپیک مسابقې دي چې په یو کال ځنډ په توکیو کې ترسره کیږي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
بیا هم اوریدونکو ته سلام. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. ولایت په ولایت پروګرام کې نن د کونړ ولایت پر وضعیت خبرې کوو چې وخت نا وخت یې له ځینو ولسوالیو د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. کونړ د افغانستان په ختیځ کې له نورستان، لغمان او ننګرهار ولایتونو او پاکستان سره پوله لري. د کونړ مساحت 3309 کیلومتر مربع دی چې مرکز یې اسدآباد دی او بر کونړ، چپه دره، دانګام، پیچ دره، غازی آباد، خاص کونړ، مروره، نړۍ، څوکۍ، شیګل او شیتل، سرکانو او وټپورې ولسوالۍ دي. کونړ زیاته کرنیز ځمکه نه لري خو د افغانستان په سطحه ډېر ځنګلونه، دغه راز د اوبو د بندونو لوړ ظرفیت لري. د کونړ پر سیند د بندونو د جوړېدو خبرې له کلونو راهیسې کیږي خو داسې ښکاري چې په دې برخه کې عملا ګامونه نه دي اخیستل سوي. ولایت په ولایت پروګرام کې مو میلمانې دي د کونړ والی محمد اقبال سعید او د ولایتي شورا منشي جمال الدین سیار چې دواړه را سره د ټلیفون پر لیکه وصل دي. دواړو ته شرغلاست وایم. والی صاحب، پایل بل تاسو وکړو چې د کونړ امنیتي مسایل پر کومو ولسوالیو زیات ورټول دی او په کوم ولسوالیو کې په دې ورستوي کې ناامني ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې خو د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ټولو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. کونړ یو د شرقي ولایتو له جملې څخه ده چې 15 ولسوالۍ لري او د مرکز په شمول 14 اداري واحدونه لري. الحمدلله په کونړ کې انکشافي برنامې هم روانې دي او وخت نا وخت بعضې ولسوالیو کې بعضې تهدیدات هم پیښیږي، ولې چې څنګه د امنیتي زړورو سربازانو منصوبینو د قوي هماهنګۍ او د ولسونو د ملاتړ نه برخمنه یو اداره ده چې د کونړ علما، د کونړ سپینګیري، د کونړ ځوانان، د ټول د نظام طرفدار خلک دي او صلح خوښونکي خلک دي او هیڅ نو دښمن ته دې اجازه نه ورکوي چې د دوی دغه نسبی آرام ژوند د نارامه کړي. ولې وخت نا وخت کله کله بعض ولسوالیو کې مشکلات پیدا کیږي، ولې هغه مونږ کوشش کوو چې دفعې کوو او د خلکو لپاره خدمات ارزه کو.
بله مننه. او بخښه په غازی آباد ولسوالۍ کې وخت نا وخت د ناامنۍ راپورونه ورکول کېږي. په دې برخه کې تاسو د اقداماتو ژمنه کړې وه، څه سوي دي تر دې شېبې؟
د غازی آباد ولسوالۍ لارې دوه طرفه دوی بندې کړې دي، د نړۍ له خوا یې بند کړې ده، زنګرګوشي په ساحه کې او د اسمار په حدوداتو کې د ډب خوړ پرون باندې یو ساحه ده چې دلته دوی غټې غټې تیږې او منکاریانې کړي دي په سړکونو کې. نو د موږ امنیتي قواوې عملاً هملته لاړې دي او دوی کوشش کوي چې دا لاره خلاصه کړي. تر اوسه پورې تقریبا موږ لس ماینه په دې لاره کې خونسا کړي دي او په تدریجي شکل باندې دوی د حرکت حالت کې دي تر څو ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي، ځکه دوی اکثره د ملکي کورونو نه د هغه په شکل استفاده کوي، د سپر په شکل استفاده کوي. نو موږ کوشش کوو چې ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي او په تدریجي شکل باندې موږ د عملیات وکړو او د لاره خلاصه کړو.
ډیره مننه والي صاحب. د نړۍ او اسداباد ترمنځ د سړک یادونه کیږي چې ماینونه ور باندې ځای پر ځای شوي دي. دغه راز د نړۍ او اسمار ترمنځ لاره طالبانو مخکې تړلې وه، چې په دې برخه کې ستاسو اقداماتو څه نتیجه ورکړي؟
همدغه لاره ده چې دا ما مخکې یادونه وکړه چې دلته د موږ امنیتي قواوې عملته دي او عملاً دوی کار روان کړی دی. انشاءالله په نږدې وخت کې کوشش کوم چې دا لاره خلاصه کړو او ماینونه هم خونسا کړو.
بله، مخکې تاسو ژمنه کړې وه چې په دې ولایت کې به د داعش ډلې د جلب او جذب د هڅو مخنیوی کوي. اوس هم دغه ډله په دې ولایت کې د کسانو د جلب او جذب هڅې کوي، که تاسو د دوی هڅې شنډې کړي؟
نه، په کونړ کې د داعش په هغه شکل باندې په مخفي شکل باندې او شبکې دي، دا تروریستي شبکې دي، کار به کوي. ولې په ظاهري بڼه د داعش په کونړ کې نشته ده او کابل هم کونړ نه داعش ختم شوی ده او موږ هم کوشش کوو وخت نا وخته چې که موږ داسې افراطي اطلاعات ترلاسه کړو نو موږ په خپل وخت باندې اقدام کوو.
ډیره مننه. د ولایتي شورا منشي ته به هم ورسو. جمال الدین سیار هم را سره د ټلیفون پر لیکه دی. سیار صاحب، والی صاحب د ځینو اقداماتو یادونه وکړه، د ځینو امنیتي ستونزو په وړاندې څه فکر کوئ چې دا اقدامات کافي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته او قدرمن ملمه والی صاحب ته خپل سلامونه او نیک هیل وړاندې کوم. دا چې د کونړ ولایت کې موجوده حالات او وضعیت په کوم حالات کې دی، واقع دا دی چې د نور افغانستان پرتله کونړ کې امنیت دی، خو نه داسې مده لکه څرنګه چې اوس لکه غازی آباد ولسوالۍ چې زموږ د سخت تهدید لاندې ده. یو میاشت کېږي چې هغې ته لار قطع ده، ولس ته هیڅ رسیدګي د خوراکي موادو نه کېږي، ولس د یو غټې ستونزې او مشکلاتو سره مخ دی. زمنګ د ولایت اداره دا واقعیت دی چې التوسم قومندان د امنی او قومندان صاحب د لیوا په خط اول کې فراته دي، خو بدبختانه چې مرکزی اداره دغه کارون ته هیڅ پام نه کوي او نه دغه همکاري چې په خلی څنګه په هغه سي عملی نه تر سره کړي او نه تر وسه کړي ده. نو په دغه او کوم د بسازي کارونه چې دي، نو دغه د مخکې په سر باندې وسم روان دي، خو موجوده د جنگ په حالات چې اوس په ټول افغانستان کې جنگ د څنګه کارونه چې مخکې کېدل هغه د کارونو ته ډېر
اسانه راځي. سایر صاحب، د بیا رغونی هڅو ته ورسته کتنه کوو. تاسو په غازی آباد ولسوالۍ کې امنیتي تهدیدات ته اشاره وکړه، یعنی دولت څه کولای شي چې دغه امنیتي تهدیدات دفع کړي؟ په دې برخه کې څه اقدامات تاسو په نظر باید وسی؟
نو بار بار د ولایت رهبری او دغه ولایتي شورا وختنه مخله چې هوایي ځواکونه راشي دغه لار خلاص شي. په دغه ځای کې هغه تر وسه فورې په دې ونه توانېدل چې دغه کمال لار چې والی شه وته اشاره وکړه چې ګټي به کې پرتی دي دغه لارې دغه کې. او دا واقعیت دی چې دلته پکې د ملي اردو تقریبا چې څلور کسان شهیدان شو، اتل سلو پورې زخمیان ورکړل، خو مرکزی اداره دې ته هیڅ پام نه لري. موږ بار بار لوی درستی سره وزیر دفاع سره وزیر داخله سره په دې رابطه باندې خبرې شریکې کړې دي، خو تر اوسه هیڅ اقدام یې نه کړی.
تاسو د هوایي ځواک یادونه وکړه چې دوی کولی سي په غازی آباد کې امنیتي تهدیدات له منځه یوسي. والی صاحب مخکې یادونه وکړه چې د دې ولسوالۍ پر لارو ماینونه شخ کړای سوي دي، د ماینونو د شنډولو لپاره څه اقدامات تاسو ضروري ګڼئ؟
نو دلته خو دا خو یو نظام دی، دلته کشمی داری دی، دلته دغه د فارغ خپل وسایل دی، د ماینونو د فارغ خپل ټیمونه د ماینونو د ایستلو د فارغ دی، باید نظام داغه نه کار واخلي او مخکې لاړ شي.
ډیره مننه والی صاحب. تاسو ته راسو سیار صاحب د ځینو اقداماتو غوښتنه وکړه، نو څه فکر کوئ چې څه پروګرام به تاسو سنجوئ چې په غازی آباد دغه ورځ نور ولسوالیو کې امنیتي تهدیدات له منځه یوسئ؟
منګه د هوایی حمایه غوښتنه کړې ده چې هوایی حمایه منګه سره یې منګه د تاثیر ټیمونه لرو. همدا اوس هم منګه تقریبا نه لس مینه خوسا کړي دي، ولې دښمن بعضې ساحو کې دوی ثقیله سلاګانې لګولې دي چې دمونږ تاثیر ټیمونه دغې ساحې ته ځي، نو دوی پرې د پاس نه انداخ کوي او اجازه نه ورکوي چې دا ماینونه خونسا کړي. نو منګه د هوایی حمایه غوښتنه کړې د مرکزي حکومت نه، او هغوی موږ سره وعدې کړې دي چې هوایي حمایه موږ سره لیږي، نو چې هوایي حمایه بیا موږ په اسانۍ سره کولی شو چې همدغه ماینونه هم خونسا کړو او دا تیږې هم د دې لارې نه لرې کړو او لاره د ولسونو په وړاندې خلاص کړو.
بلې والی صاحب، په کونړ کې ځینو بزګرانو مخکې لاریون کړی و چې هلته د لمریزې برېښنا غوښتنه دوی کوله چې له دوی سره یې په دې برخه کې ژمنه سوې وه. د دوو کسانو خبرې به واورو، بیا به بیرته تاسو ته راسو.
د وړي د صرف اصل یاد غنمو وربشو وسلو او د مین زلال هم دغه شان ته زمونږ د مینې تاسو وګورې تقریبا 3000 جریبه ازمکه د جوارو کې شوې ده او هغه خرابې دوه په حال کې ده.
په وتر لاله وکړلې وتر چې وګړي مونږه غریب خلک دي، څوک لا په بازار کې جوار په بیا واسه چا سره واغسلې چا ټریکټر راوسلې هغه تاوان را باندې وکړلو او بیر اپسه بند کړلې. دا ازمکه تاسو په خپل نه چې زمونږ ازمکه وسوله مونږ ته نو خو جوړ کو.
په دې برخه کې ولی صاحب تاسو مخکې هم څرګندونه کړې وې د غستونزو د حل ژمنه مو کړې و، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کړې دي؟
او د دې یادونه باید وکړو چې دغه مریض برېښنا په ذریعه باندې چې د کونړ د سیند نه په څلور شبکو په اساس باندې څلور درجې جری بزمکه خړوبېږي. دغه قرارداد چې دا د زراعت وزارت یو شرکت ته ورکړی و، دا د وزارت له طریقه دا قرارداد ورکول شوی دی، ولایتي ادارې له طریقه نه دا ورکول شوی. ولې موږ په خپل وخت کوشش کړی دا چې د زراعت وزارت ته موږ بار بار مکتوبونه لیږلي چې دغه موضوع ته د حل لارې پیدا کړي او دا خلاص کړي. شرکت والا وایي چې ما پیسې تر اوسه نه دي راکړي وزارت، او هلته بعضې وسایل دي چې هغه موږ وایو چې د دې یا د تعدیل واخیستل شي او یا د هغه وسایل تغییر شي، نور وسایل د راوړل شي. ځکه موږ چې یو پروژه تسلیمو باید د معیار له مخې تسلیم کړو، نو که چېرته د معیار له مخې تسلیم نه وي او موږ داسې ګډه وړه پروژه تسلیم کړو، نو سبا بیا د دې ولس لاس د موږ ګریوان ته راځي. نو موږ د زراعت د وزارت سره هم په دې رابطه خبرې کړي که تاسو هم د وزارت د وزارت نه وضاحت وغواړئ چې ولې دا کار دوی هغه نه کوي، یا ولې د شرکت والا پیسې نه ورکوي چې دوی دا پروژه خلاصه کړي او عملاً د ولس ته تسلیم کړي او ولس استفاده وکړي. دغه ولسونه چې کوم تشویش لري د دې تایید موږ هم کوو، ځکه ولس ته خدای موږ د سهولت لپاره جوړ کړی و چې د دوی ځمکه به خړوبېږي. څلور زره جریبه به خوډېره ځمکه ده چې دا د اوبو لاندې کېږي، نو یوازې خو د شیشو هلته نصب او چې استفاده ترې ونه شي دا خو هېڅ معنی نه لري. نو د موږ هیله د زراعت د وزارت نه هم دا ده چې دغه پروژه چې د دوی له طریقه ورکول شوې ده، دا باید نور دغه اداري کارونه چې دي دا باید سرعت ورته ورکول شي. هر څومره زر چې کېږي دا کارونه باید خلاص کړي او عملاً دا پروژې د ولس ته تسلیم کړي چې ولس یې استفاده وکړي.
بله، ډېره مننه سیار صاحب. تاسو ته هم وروسته راځو له دواړو مېلمنو. هیله کوم چې اوس ورځو اوریدونکو ته د څو اوریدونکو ټلیفوني تماسونه راخلو. د دې پوښتنې والی صاحب تاسو دغه راز سیار صاحب تاسو له ځان سره یاداشت کړي هغه پوښتنې چې تاسو ته راجی دي. اوریدونکو کولی سي په افغانستان کې زموږ دوه شمېرو ته زنګ راووهي. یوه شمېره مو د 0-8-2-2-5-5، بله شمېره مو د 0-9-9-2-3-5-5-4 له یوې خبرتیا وروسته د څو اوریدونکو ټلیفوني تماسونه اخلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولایت په ولایت پروګرام د نن د کونړ پر وضعیت خبري کول اوریدونکو هیله کوي چې له کونړ ولایت څخه زنګ راوهي خپل ستونزې خپل مسایل په مستقیم ډول له والي د غرض د ولایتي شورا له منشي سره شریکي کړي. اوریدونکو په لاین کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د تاسو راغ مو جوړو. د کونړ په اړه کوم پښتنه کلري بس تاسو خبري اورو.
د والي څخه غوښتنه ده چې کومه ټول ځانې د طالبان په واسطه کې دي او په بل غوښتنه مې جنې دا د والي څخه چې په کومه کې ټولې کورونا کې شته چې دې په کاتې وجهي دي او دا خلک دغه لاسونی مراتبي او کنه مراتبي نو بس غوښتنه کوم چې والي څخه ما څنګه ته د حل لارې پیدا شي.
ډېره مننه ستاسو پوښتنه حتمن والي صاحب واورېده له ځان سره به یادښت کړي بیا به وروسته تاسو ته ځواب درکړي. بل اوریدونکي هم په لاین کې دی دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام د کونړ پر وضعیت خبرې کوو.
بلې السلام علیکم. سلامونه مې مننه خلک مد تاسو ته روغ جوړ خوشاله به وای.
وعلیکم
السلام رحمت تسل د سره پرې چې ما د خوشاله ته
په پلس مهرباني ستاسو आवाज اورو.
مننه. ما دی ولې څه دا پښتنه ده د زنګلو په اړه کې څومره خطي کړی دی یا زنګلونو او هلکی کنه زنګلونو مخنیوي کړی دا د څومره دیتا جدي دی. او بل دا خبره چې دا کوم کډوال دی اکثر ولاتو کې د جنگل لاسا کو ډېر کورنۍ دي چې شوی دي آیا دغه تمره سره سیدل دا نه در سیدلی دې په اړه کې درته وایم.
ډېر مننه ستاسو دواړه پښتني والی صاحب لزان سره ولي کلی. بل اوریدونکو هم پلان کړی دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده ستاسو आवाज اوري. مهرباني.
بل السلام علیکم. جنم کار شې
سره مننه ژوند دی اوسه. مهرباني وکړئ.
سره دې هم زبر ولایت شمو زول صلی الله علیه و علیکم ولیدم.
سره دې صاحب د کونړ پر وضعیت خبرې کوو که کومه پښتنه لري بس والی صاحب تاسو आवाज اوري د غرض ولایتي شورا منشي.
مننه کوم غران کار والی صاحب زه کوم پښتنه دغه درسي په خو به د کونړ پر خاور پاکستاني ځوکون لخوا په دغه غند توګه مرمۍ وشتل کېدلې دغه مرمۍ او بریدونه مخه تک کومه وخت نه ول څه دې کاوه سم په هغه شم باندې په کونړ پر خاور پاکستاني ځوکون لخوا مرمۍ وشتل کېږي. مننه کوم د ازما سوال.
مننه اوریدونکو کی څخه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ورزو د پروګرام ملمنو ته. مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام د کونړ پر وضعیت خبرې کوو.
سلام سر تاسو تاسو افغانان دې احترامات سم سادات مې د کونړ ولایت د زحمت در کوم سر
سادات سي. مهرباني.
دغه د ولایت سره په څو چې پرون ابل پر لا بل پر باندې د اسمار او د غازی آباد نه ماشومان په تیرو کې راول شو ته دي چې غصب خار کې کته شو دا په اساس باندې د ارزګین د راول شو د چې غصب په مرکز کې د کته شو دغه په فرمان وځه.
ډیره مننه. تماس نمو څو شپې زنګ وره وهي ورزو لمړی والی صاحب ته به ورسته به شغلی سیاره ته ورسو ځکه چې ځینې پښتنې مستقیمن والی صاحب ته راځي. به سعید صاحب مهرباني وکړئ تاسو د اوریدونکو سوالونه واوریدل.
و دا د اول اوریدل چې د پښتنو په ځواب کې باید وایو چې بنګه وسپول ول سوال شي دي هلته د بنګه بهادي ادارې فعال دي او یو ول سوال یې هم د سوال سوال نشته چې هغه یا سکتسي او یا د بنګه بهادي ادارې هلته کار ودی شي. دوه موضوع دا دی هغه پر اړه د ځنګلونو پر اړه باید یادونه وکړم چې کومل څه دا فوجات ساحه ځنګلدار ساحه ده نو موږ خو هتل وس کوشش کوو چې دا ځنګلونه چې دي سره د دې چې د کونړ په ولایت کې ولې دا ملي سرمایه ده دا د ټول افغانستان د خلکو حق ده ځکه وس په ټول دنیا کې غاخه مازاله ده د تغییر د اقلیم مازاله ده چې زموږ کې خورا د درویدو خاطر روانه ده. نو یو ځینې شی چې د ابو هوا نورماله ساتل شي هغه ځنګلونه دي. نو په دې رابطه موږ کوشش کړی ده چې په بازي ول سوال یې چې موږ قومي ناغي تړلې دي چې قوم اجازه نه کوي چې ځنګل قطع شي چې دغه یادونه کول شي مثلا د شیګل په ولسوالۍ کې د شګل په ولسوالۍ کې قوم اجازه نه کوي، هیڅ چاته اجازه نه کوي چې ځنګل قطع کړي. یا مگر مثلا په خوا په غازی آباد ولسوالۍ کې ځنګلونه قطع کېدل، د باټاش په نوم ځنګل وو، همدارنګه د دارین په نوم باندې یو دره وه، هغه کې ځنګل وو. خوشبختانه چې خپل قومونه او دغې هغه ولسون وو یو تړه کړې ده، او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي. حتی هغه موږ ته اطلاعات راغلي چې هغه هرې مرتماتې کړي دي. یا همدارنګه د نارنګ په ولسوالۍ کې هلته قومي تړي دي چې مثلا یو تړی کړی ده، که څوک ځنګل قطه کړي د هغه کور باید وسوځېږي، او خپل هغه قومي جریمې په خلکو باندې ایښي دي. همدارنګه موږ کوشش کوو چې په چپه دره کې او د چوکۍ په دره کې، او همدارنګه دېخوا دغه نورې ساحې چې د ځنګلي ساحې دي، دا ټولو کې د قوم په ذریعه باندې مخې ته لاړ شو چې د ځنګل د قطر مخه ونیسي. همدارنګه د زراعت د ریاست په چوکاټ کې مونږ کوشش کوو چې مثلا نوې ځنګلي ساحې جوړې کړو، چې خوشبختانه په دغه تیر کلونو کې دوی یو 10,000 نیالګي کینولې دي د چارمغزو په دغه ساحه کې، او نور هم کوشش کوو چې دا ځنګلونه بیرته احیا کړو او بیرته ورغوو. د توپونو پر اړه باید ووایو چې د کونړ ولایت شپږ ولسوالۍ چې دي، دا د ډیورنډ په کرښه باندې پرتې ولسوالۍ دي. موږ 120 کیلومتره سرحد لري. په دې 120 کیلومتره سرحد د جملې څخه 186 کیلومتره سرحد د موږ چې دا د خلاص ده، او دغه متباقي ساحې چې دي دلته موږ سرحدي قوتونه پرتې دي. نو وخت نا وخت کله کله په بعضې ولسوالۍ کې مرمۍ راځي، د توپونو مرمۍ راځي، کله تلفات هم لري او کله تلفات نه لري. مثلا ځنګل سوځیږي یا بل ښکار کیږي. ولې موږ همیشه کوشش کړی ده چې د وزارت خارجه له طریقه د خپل پیغام ورسوو، تر څو هغه د ښه ګاونډیتوب اصول مراعات شي، او د یو مملکت او د یو ولایت په شکل باندې باید برخورد وشي دلته. نو هغه موږ همیشه غږ پورته کړی ده، او هغه کوشش دا روان ده چې څنګه کولای شي چې د ډیپلوماسۍ له طریقه د دغه شکارونو مخه ونیول شي.
بله، ډېر مننه.
د پاچا صاحب پوښتنه کوه دي، دا د پاچا صاحب پوښتنه چې وزه وا په دې باندې زه پوه نه شوم چې څنګه چل شوی ده، چې اسادابات راغلي دي، چې راغلي دي، کله ما ته وایي
د لارې په اوږدو کې وایي ځینې ماشومان له موټره داسې فکر کوم چې ولې کښته کړای سي وي دي، یا به د امنیتي ځواکونو لخوا یا به د نورو ډلو لخوا.
نه، داسې کومه اطلاع نشته ده. موږ خو هلته کونړ کې عملا پراته یو، داسې کومه اطلاع نشته ده. د هغه په رابطه هغه یو ورور د مهاجرینو پوښتنه وکړه، د داخلي بېځای شوو په رابطه، داخلي بېځای شوي بعضې ساحو ته راغلي دي، د هغې سروې شوې ده. تقریبا 1,104 کوره موږ سروې کړي دي، چې د دې جملې څخه تر اوسه پورې 800 کورونو سره مرستې ترسره شوي دي. دا کورونه موږ د چکم وسو کورونو سره کومک وکړو.
بله، همدغه د بې ځای سو یادونه تاسو وکړه. په کونړ کې وروستیو جګړو په ځینو ولسوالیو کې په لسګونو کورونې بې ځای کړي دي. د دوو کسانو خبرې به واورو، بیا به بیرته تاسو ته راسو.
چې بار جنگ راغی په غازی آباد باندې، او ډېره سختیا راغله، او اوبه مو وچې شوې، ولې مو چې کلې پیپونه مو وړو، هر څه د منځه وړو. موږ رالو د خدای په تکیا دي کې ټول مسلمانان ناست یو. دا کورونه پاتې شو، دا کورونه چا څه نه دي راخوځولې. موږ دغسې په خالي میدا دا اعتماد دي، سوچه او ځم کونډه یم، دغه ینه یم کونډه ده. زه بله
امرمای چې لګېدلې دا وجود نه پلک شوې، او رالم دغه سې ماجر ته دی. زه چې نن راغلم، ما د خیمه چې دا ما سوالي چا نه راوړې، که سولر شیشه مې نه سوالي مې چا نه راوړې. زما په دې یو رانه کې تقریبا د 1.5 فوټ 2 فوټه پورې یو زخم دی زما، چې دا ډوکې پکې بار پراته دي. حکومت هم خپه خپله پیږي او طالبان هم پیږي.
والی صاحب، تاسو ته راځو اوس به سیار صاحب ته وخت ورکړو چې ډېر وخت انتظار پاتې سو. سیار صاحب، بې ځای سوي کورنۍ په کومو ځایونو کې زیاتې ځای پر ځای سوي دي، او څه ډول مرستو ته اړتیا لري؟
بې ځای سوي کورنۍ خو ټول اوس په پیرن د فاره چې د غازی آباد ولسوالۍ د شدید تهدید سره مخ ده، زیاتې کړې راغلي د اسمار په ولسوالۍ کې، او ځینې مرکز ته راغلي دي. کو دلته څوک ورشي وګوري، نو ډېر وکړ د خلکو ډېر زیاتې ستونزې، ځکه دي چې دغه ماشومان او زنانه لاندې د سیند په غاړه باندې خیمې والي دي، او د یو بد حالات سره مخ دي. هغو ته د پاک اوبو رسیدګي خو نشته، حتی دا د ژوند ضرورتونه هیڅ نه پوره کېږي. هلته د تشناب او داسې نور د صحت په بخش کې د زده حوادثو له خوا نه چې د ولایت مقام په هدایت باندې ځینې کومکونه شوي دي، خو دغه کومکونه د دغه خلکو دپاره کافي نه دي. او دغه مورکۍ چې کومه خبره وکړله، دا یو واقعیت دی چې دغه مخالفینو طالبانو دغه طرف ته اوبه په خلکو باندې قطع کړي دي، لارې پې قطع کړي دي. یعنی په دغه جنگ کې چې فعلاً دپاره چې اوس په غازی آباد کې کوم حالات دي، په کونړ کې کوم حالات دي، صرف صدمه چې ده زوریږي پکې، دغه ولس پکې زوریږي. د دغه مورکۍ غوندې په سوونو په سرونو خلک همدغسې را کډوال شوي دي، او څه د مرکز کې او ځینې په ولسوالیو کې. خو اوس فعلاً دپاره چې دي ډېر مهاجر چې پراته دي، دا د اسمار په ولسوالۍ کې چې دي پراته دي، او د ډېرو ستونزو سره مخ دي.
بلې سیر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې وسله والو طالبانو لارې بندې کړي دي یا یې هم ماینونه فرش کړي دي چې زیات وخت فشار لاندې عام خلک راځي. وسله وال طالبان ولې پر عام ولس د فشار راوستلو داسې یو تکتیک کاروي؟
نو نه پوهېږو چې دیو څه لري. کو تاسو ولیدل چې کو دیو داسې اراده لري د ولسوالۍ د نیولو اراده لري، او یا د یو ځای یا د یو ولایت د نیولو اراده لري؟ نو اول خو دا ده چې څوک یو ځای د نیولو اراده لري او هلته د یو نظام جوړولو اراده لري، نو هلته عامه منفعه کارونو مخه نیول، یعنی دا څوک نه کوي. ملي شتمنۍ تاسیسات د منځه څوک نه وړي. مونږ په دې نه پوهېږو چې دیو د چا په اشاره لګیا دي یا ولې کوي. واضحه ټول دنیاوالو نړیوالو ته معلومه ده. تاسو اوس ولیدل چې څومره ولسوالیو کې اوس فعلاً د دیو تصرف دی. هغه ولسوالۍ کې ټوله ملي شتمنۍ د منځه لاړه، هلته تاسیسات ټول لاړ، ختم شولو، دفتر چور شولې، تالا شولې. یعنی دا پټې خبرې نه دي، دا ټول ښکاره خبرې دي. ټولې رسنۍ په دې باندې چې دی لګې دي، او اوس خو سوشل میډیا د هر سړی په دې پوهېږي. کو تاسو دا حالات د افغانستان او د دې ملت وګورئ، دا چغې او نارې وګورئ، نو دا نه پوهېږو چې دیو ته اوس څه رقم ذهنیت ورکول شوی دی، یا دیو د دې ملت دپاره کوم فکر لري چې دا ملت خو څلوېښت کاله پنځوس کاله په دې جنګونو کې وسوځېدو وځورېدو. د دیو پرړونو دا د دې ملت ته د رحم او بوت یقي کو نه، یا د دیو پرړونو دا رحم راځي کو نه راځي؟ دا د دې خویندو د دې میندو د دې ماشومانو غږ دی واوري کو نه اوري؟ نو زموږ وختل هم دغه نه ده. اوس مثلا ښکاره مثال د غازی آباد دی. غازی آباد لار چې دا یو میاشت بنده ده، کو دیو چې موږ د دولت سره، دولت خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وایي اکمال کوي، هغه هلته هغه د هغه ضرورت په هغه رفع کېږي. اوس دا اوبه چې بندې کړي دي، دا اوبه په کوم کتاب کې، په کوم قانون کې د چې ځمکې وسولې خلکو ته د سکدو اوبه چې دي، دا لار ده دلته ماشومان او زنانه تکلیف دی پیدا کېږي. دا نشته یو بورې وړه اوس چې ته په غازی آباد او په نړۍ کې اول پیدا کېږي، نو که پیدا شي قیمت یې څه زره نه هزار او وزر افغانۍ دی. په دوکانونو کې سبزی خو نشته، دوایی نشته، هیڅ نشته، هیڅ دا نه
پیږي. سیار صاحب، دغه وسلول چلته فعال دي؟ دا ځایی وسلول دي که له نورو ځایونو څخه راغلي کسان دي؟
دا ځایی وسلول دي د نورو ځایونو د ولسوالیو نه راغلي وسلول شته دلته.
ډیره مننه ولی صاحب. که بیا هم د بې ځایه سو مسلې ته راسو چې یوه بشري موضوع ده، په دې خاطر چې تاسې وکولای سئ دغو کورنیو سره په کافي اندازه مرستې وکړي، څه اقدامات مو کړي دي؟ له سوداګرو سره مو تماسونه نیولي دي که نه دي نیولي؟ دغه راز په کابل کې له اړوند وزارت سره او نورو وزارتونو سره
او د دې د شو پر د څه باید د ونه خو څنګه عام د سوداګرو سره تماس نیولای دا، او هم هم د مرکزی ادارې سره تماس نیولای، او هم له موسسات سره تماس نیولای دا، او د موږ د کومکونو لړۍ هم شروع ده. ان شاء الله 1518 غنم پرخه موږ سره وعده کړی ده چې دا په هر څومره ډیر شي چې دا په کونړ سره وګورې چې ترڅو د خلکو سره مرسته تر سره شي. همدارنګه د دبلیو ادارې سره موږ تماس یو چې هغوی موږ سره وعده کړې ده چې کم 9000 کورنیو سره به دوی مرسته کوي په 9 ولسوالیو کې، او خپله د موږ د استقرار کمیټې چې دي چې په هغې کې موسسات هم شامل دي، دولتي ادارې شامل دي، هغوی سره هم د موږ خبرې شوي دي. او همدغه کومکونه چې تقریبا 800 کورو سره موږ کومک ترسره کړی ده، دا د عامه کومکونو سلسله ده. د ملل متحد یو اداره ده، هم هنګون کی اداره ده، د اوچا په نوم باندې، هغه سره موږ په تماس یو، صرف یو د
هغه په حساب باندې باید وایو چې دا جنگ چې دا د خپل اصول لري. جنگ د آی ایچ ایل یا نړیوال د جنگ قانون چې دا او یا نړیوال بشرپال قانون د دې کې ملکی خلک چې دي دا په یو چوکاټ کې راغلي دي. اوس که دوی دا لارې د دې لپاره بندې کړي خو موږ خو هم هوایي اقبالات کولی شو، هم زمینی، هم دا اوس هلته چې کوم قوتونه پراته دي دي هغوی اقبال شوی دی تقریبا شپږ میاشتو پورې هغوی خپل اقبالات لري. نو دوی په ولس باندې دا ظلم شروع کړی، دا د بشر سره ظلم ده او دوی باید د جنگ اصول او د جنگ قانون
بله کله ناکله د کونړ اوسیدونکي شکایت کوي چې تر ډیره ظلمونه د هغو وسلولو کسانو لخوا کیږي چې له ډیورند کرښې دغه ولایت ته اوښتي دي چې دوی په ژبه هم نه ورسره پوهیږي. د دغو وسلولو د بهیر د مخنیوي لپاره څه اقدامات په کار دي یا څه اقدامات شوي دي؟
او ما مخکې تاسو یادونه وکړه چې یو سل شپږ کیلومتره د ډیورند په کرښه ساحه چې ده دا خلاصه پرته ساحه ده او وخت لا وخت د دینا د کرښه نه هغه خلک راوړي د لشکر طیبی په نوم، د جیش محمد په نوم، د مجاهدین بدر په نوم، په مختلفو نومو باندې راوړي. او په دې وروستیو کې خو تاسو خپل په د مطبوعاتو له طریقه اوري چې مثلا بعض جسدونه اخوا ته ځي چې دا دې خوا ته راوښتي. نو د هغې په رابطه خو موږ اقدامات کوو، موږ اپراتیفي کارونه هم کوو او موږ نظامي قوتونه هم په دې رابطه کار کوي. منګه هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوم چې هغه د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي، خصوصا بیرونی خلک، ځکه دوی هم دی لپاره راغلي چې د منګولسونو په آزاد کې د منګولسونو وزوري او خپل هغه اهداف یې تطبیق کړي.
ولې سب متاسفه تاسو د وسلول دراتک خبر وکړه، په دینو راپورونه کې بل سی وی دي چې دغه وسلول کونړ ته د دې لپاره راځي چې د کونړ له ځنګلونو څخه ګټه واخلي، دغه راز هلته له قانونو څخه دا واقعیت لري د مسایل.
نه د کونړ ځنګلونو د دې وسخ موږ کوشش کوو چې ځنګلونو موږ په لار باندې چې پوینټونه زیات کړی دي او ولس سره ډیر کار کوو چې موږ په همدې رابطه باندې ډېر کار هم کړی. اوس موږ کوشش کوو چې د کونړ دغه ځنګلي ساحې چې دي دا په ملي پارک کې راولو. ملي پارک چې د یونیسکو او د نورو اداراتو لخوا هم په دې رابطه باندې کومکونه بیا کېږي چې سړکونه جوړېږي او خلکو ته د کار زمینه برابرېږي. هغه ګټې چې د ولس ته د سیاحت له ادرسه رسېږي هغه د ځنګل د قطع له ادرسه نه شي رسېدلی. د معدنونو په رابطه باید یادونه وکړو چې په دې وروستیو کې خو موږ هم د مرکزي دولت خصوصا د معدن د وزارت په کچه باندې مساحتې روانې دي چې په دغه قوانینو کې نرمښت راشي، نرمښت راشي او موږ هم دغه استخراج چې د سنتي شکل باندې د 50 کالو نه پخوا په بعضو ساحو کې لکه چپه دره، لکه مانوګې او لکه نورې ساحې چې دي په دغه ساحو کې دا د شپته اویا کالونه راځي خو په سنتي شکل استخراج کېده. ولې اوس موږ کوشش کوو چې په قوانینو کې نرمښت راولو، همدغه خلک هم به د کار زمینه خلکو ته برابر شي او هم به په دې وجه دي چې څنګه قاچاق دي بل هیواد ته، د بل هیواد په نوم باندې بیا هغه نړیوال مارکیټ ته ځي، نو بهتره ده چې د افغانستان په نوم لاړه شي. نو موږ کوشش کوو چې په اسداباد کې یو مارکیټ د قیمتي تیږو ورته جوړ کړو او دغه تیږې چې دوی استخراجي دا په قانوني شکل اسداباد ته راشي او خپل مارکیټ او ریالټي ورکړي او په قانوني شکل د افغانستان له ادرسه او د افغانستان په برانډ باندې دوی نورې دنیا ته وېږي. نو دغه باندې موږ کار کوو.
بل ولی سب دغه د ځنګلونو موضوع ډیره توده ده چې لکلونو رئیس ور باندې بحث کیږي. بښنه غواړم چې تاسو خبري خطا کوم. ځینو خبرلانو ویډیوګانی او عکسونه خبرې کړي چې شی د شپې لخوا چار ترشونه په پټه قاچاقیږي. تاسو په دې برخه کې څه وایست؟
نه دلته یو وضاحت باید وکړو. په کونړ کې یو فابریکه موږ لرو د هغه په نوم باندې دی، رحمت طایل په نوم باندې یو فابریکه ده چې دوی دغلته مثلا کړکۍ جوړي، دروازې جوړي، ډبل ډور جوړي، چوکۍ جوړي او دغه ته د وزیرانو د شورا لخوا ورته اجازه ورکول شوې ده او د شورا عالی اقتصادي لخوا ورته اجازه ورکول شوې ده. او په دغه فابریکه کې اوس تقریبا 300 یا 400 نفر عملا کار کوي. نو دغه لرګي چې موږ مثلا د غازی آباد نه راوړو نو خدا حکومت راوړل کیږي، نو په موټر کې چراول کیږي هغه یو حیات په حضور کې راول کیږي چې هغه ته مختلط حیات په پاره کې دي امنیت ملي دي کومندانې دي ولایت او د مستوفیت دغه حیاتونه شامل دي دي په حضور کې راول کیږي.
د شپې ولې راوړي والی صاحب؟ د ورځې په جریان کې ولې نه دورځي پجریان کې ولنه راوړي؟
ګوره دا هغه د څه دا ګوره هم د ورځي پجریان کې راوړي هم کله کله د شپې پجریان کې نه خو هغه مثلا د غازی آباد نه راځي. غازی آباد لار خام لار ده نو دوی چې ماسپښین حرکت وکړي نو یا ماخام راشيږي یا د ماخام نه دا وو اتو بجو کې راشيږي نو مجبور دي چې دوی فابریکې ته نشي. کله د ورځي لخوا ما دوی دا هغه راوړي موږ اجازه ورته کوو د ورځي لخوا. او یو مشکل دا ده چې بعض لرګي چې مثلا په چلس کورن یو شاهده په چوکۍ کې الف پخلرګه وهل شوې ده هغه لرګه دی مواشی په ذریعہ باندې یا د قچر او د خرو په ذریعہ باندې هغه شی مزار درې ته د مزار درې نه درې نور ته کیږي چې دغه ویډوګان من کوم را رسیدلې دي. یو ورځ موږ ته عملیات هم کړی دي 1200 جوړي لرګه ته موږ نیولای وو باز لرګه ورته وسوځاو او باز لرګه موږ ته راوړه ساده آباد ته. نو هغه کې موږ کوشش کوو د نګوار دی ولایت سره موږ تماس کیو چې هغه یو په دې رابطه موږ سره همکاري وکړو چې د لرګي مخاوني شي.
ډیر مننه. ولایت په ولایت پروګرام دغه شیبه له ازادي راډیو روان دی چې د کنړ والی محمد اقبال سعید او د ولایتي شورا منشي جمال الدین سیار مو میلمانی دي. سیار صاحب تاسو ته براسو د ځنګلونو د واهلو دغه راز د چارتراشونو د قاچاغ د مخنیوي لپاره د ولایتي ادارې اقدامات څه فکر کوي چې کافي دي؟
دا ځنګلونه خو په کومو ساحو کې چې ځنګلونه وال کیږي هغه ساحې خو د دولت په تصرف کې نه دي، هغه د مخالفینو په تصرف کې دا واقع دی. او بزنی قاچاقي لارم چې زی دغه نارې چې دي دغه په قاچاقي لارو زی چې بیا ننګرهار ته انتقالیږي دا خبره صحیح ده چې مطلب هلته انتقالیږي. بل والی صاحب چې محترم چې کومې خبرې ته اشاره وکړله د رحمت ساحل د فابریکې په رابطه، دا واقعیت ده چې دلته یو فابریکه شته خو دغه فابریکه چې دا د پروپوزل مطابق کار تر اوسه نه کړی، ځکه هغه په پروپوزل کې دا څه دي چې دلته چې کم لرګي دغه فابریکې ترازی دا غینه هغه بور هم چې دا به بیزی نه دي، د بور نه به فرنیچر جوړي. فرنیچر دغه فابریکې والا چې دا بور په همداسې د بورو او د جوړولو په حساب باندې چې دا خرڅي، بل د د کار چې دا هغه کم سرمایه گذاري چې دی خودلې وا چې موږ په دې فابریکې باندې دوم سرمایه گذاري کوو، هغه سرمایه گذاریم تر وسند شوی. بل موضوع دغه فابریکې پر اړتیا په پروپوزل کې داوه چې دیو به په څلورو پنځو کالو کې چې دیو به ځنګل جوړي، دلته به مصنوعي ځنګل جوړي، بیا به دا فابریکې دغه ځنګلاتو نه استفاده کوي. تر اوسه خو دغه ځنګل دا وس کم لرګي دی ترازی دا تقریبا د دې فابریکې څلور کاله وشول چې دا دی. تر اوسه دغه فابریکې چې دا یو بوټی نیلګي نه دی نال کله چې مطلب دیو داینده د فار د دغه ځنګل نه استفاده وکي، نو دیو په خپل بیا دغه قاچاغ ته لار برابرېږي چې کم پروپوزل چې دی ویلي چې موږ به ځنګل جوړو پنځه کاله وروسته به موږ دلته مصنوعي ځنګل جوړو، دغه ځنګل نه وروسته موږ د فابریکې استفاده کیږي. نو کو دغه ځنګل جوړ نشو د پروپوزل مطابق کار دلته شروع نشي د فابریکې چې کم دیو ویل کړي کم باندې دیو سرمایه گذاري کړي ده، نو دا به یو ښکار لار ده چې قاچاغ ته پرانیستل شي. دا صحیح ده چې په فابریکې د قانون مطابق ده د په قانوني ډول دلته د مرکز نه جوړه شوې ده، یعنی د فابریکې پر اړتیا موږ اعتراض نه لرو.
ډېر مننه. والی صاحب په دې برخه کې ستاسو سپیناوی څه دی؟
او دغه فابریکه چې دغه فابریکه خو ما خو تقریبا یو کال تقریبا پوره شو چې راغلی ما، او دا فابریکه لمبا نه مخکې د دې مراحل ته شوی دا تقریبا درې څلور کاله کېږي چې دا فابریکه جوړه شوې ده. زه چې راغلم په اول وختونو کې د فابریکه د یو درې میاشتو لپاره ما بند کړله تر څو چې هغه ټول اسناد زه خپل وګورم او د هغې اسنادو په نظر کې نیولو سره دا باید متعهد پاتې شي. نو د هغې نه وروسته د لو چارمالین د تدقیق او مطالعاتو ریاست د فابریکې اسناد وغوښتل او د هغې اسنادو په نظر کې نیولو سره بیا هغوی یو مکتوب ته راولېږي چې د دې قانوني اسناد ټول پوره دي او تاسو دې ته اجازه ورکوي ورته. نو په دې کې تعهدات دي، ځکه دا قرارداد چې دا یو طرفه نه وي، دا دوه طرفه تعهدات دي
نو دوی دغه د مصنوعي ځنګلونو په رابطه په قرارداد کې داسې ویل شوي دي چې حکومت باید دوی ته ځمکه ورکړي. نو موږ خو هلته اوس داسې کونړ خواشنه ځمکه نه لري، ټوله ساحه یې غرونو پوښلې ده. نو موږ د دوی لپاره کوشش کوو چې موږ دغه څه د بولډروال چې دا د کونړ د سیند په امتداد باندې بولډروال جوړېږي، د دې نه یو څه ځمکه کېدای شي هغه ته په لاس باندې ورشي حکومت ته. نو موږ کوشش کوو چې دا ځمکه که موږ ته په لاس باندې راشي، نو هدایت به وغواړو چې په دې کې موږ بعضې مصنوعي ځنګلات هم کېنوو، او دا فابریکې والا موږ تېره هفته موږ د فابریکې والا ته مکتوب ورکړی ده، او حتی کابل ته موږ لېږلی ده. په دې رابطه نه کوم تشویشونه چې وکیل صاحب ویلي همدغه تشویشونو ټولو ته موږ اشاره کړې ده چې یاد دا فابریکه خپله حکومت واخلي او خپل د عملیاتي ادارې په چوکاټ کې باید دا نور فعالیت ترسره کړي تر څو د دې خلکو تشویشونه هم رفع شي، او حکومت خو امکانات هم ډېر لري او کار هم ډېر کولی شي. او د حکومت سره خو زیرک ادارې دي، مثلا د زراعت ریاست ده او نور ادارې دي، د انکشاف هدایت اداره ده، چې هم موږ ځنګلونه هیا کړو او هم موږ خلکو ته د کار زمینه برابره کړو. هو یو مسله ده چې مثلا بعضې لرګي چې مثلا غازی آباد ولسوالۍ کې دا پنځه دېرش کاله مخکې بعضې لرګي وهل شوی ده او هلته اوس هم پروت ده، او د دې روزې کې هلته جنګ و په غازی آباد ولسوالۍ کې، او یو مرمۍ ثابت وکړه او یو اډه وه د تنګي په نوم باندې واډه وه، هغې اور واخیسته تقریبا 8000 متره مقابل لرګي پکې وسوځېده. نو د دې لپاره چې موږ نه موږ ته استفاده وکړه د دې لرګي نه، او نه په کار باندې راغی او یېرې شو او هېچا ته یې ګټه وانخیسته او ډېر تاوان هم ورسېده، هم هغه خلکو ته ورسېده. موږ حکومت ته ټیکس هم اخیسته، نو موږ د دې نه ډېر ټیکس اخیستلی شو چې د حکومت یو بنیاد پرې قوي کېدلی شو. نو بعضې دغسې یو مشکلات هم دي چې د هغې په رابطه موږ رئیس جمهور ته هم هدایت یې غوښتی ده، او کابل ته موږ مکتوبونه ورکړي. نو موږ هم کوشش کوو چې هر څوک په تعهد باندې ودرېږي او د تعهد په نظر کې نیولو سره باید مخې ته لاړ
شي. په وار وار یادونه کېږي چې د بندونو د جوړولو ظرفیتونه په کونړ کې خورا زیات دي، خو بیا هم د دې ولایت اوبه نورو ځایونو ته بهیږي. خلکو هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده. د خلکو دا آواز تر څومره حده تاسو په کابل کې لوړ پوړو چارواکو ته رسولی؟
هو، د بندونو په رابطه باید یادونه وکړو چې تقریبا یو فابریکه د مناجي په نوم باندې چې 2.1 میگاواټ برق تولیداوه، شپږ کاله مخکې د دې ډبره کېښودل شوې وه، او خوشبختانه چې موږ راغلو نو موږ اوس اسادآباد ته برق ورکړ د همدغې فابریکې نه، او څلور بندونه موږ سروې کړي دي. څلور بندونه چې یو په نورګل کې ده، دوه په پیش دره کې دي، او یو هم په شیګل کې ده، او د دې ډیزاین خلاص شوی ده. اوس کارونه د هغه لاندې دي چې دا په قرارداد باندې ورکول شي تر څو د برق مشکل د کونړ په ولایت کې حل شي. انشاءالله موږ اطمینان وکړو خپلو ولسونو ته چې موږ کوشش کوو چې هغه ساحې چې هغه ظرفیت د دې ولر چې هلته بندونه جوړ شي هغې باندې به موږ کار کوو او خپل خلکو ته خدمات وړاندې کوي.
بل ایس آی آر صاحب، تاسو د ولایتي شورا له طریقه د بندونو د جوړولو غوښتنه څومره له کابل یا نورو چارواکو سره شریکه کړي؟
موږ بار بار دا غوښتنه د کابل د چارواکو سره شریکه کړي ده. هر کله چې څوک چارواکي یا کونړ ته راغلي یا موږ دلته یو سفر رسمي سفر مرکز ته کابل ته کړی دا شریکه کړی ده. حتی چې ولسمشر چې کونړ ته راغی، اولنۍ غوښتنه د کونړ د خلکو دغه د برخو د دغه غټو بندونه وه چې موږ دلته کونړ غټ سیندونه لري، دغه یو د پیچ سیند او دا بل غټ سیند د کونړ چې د هغه چترال نه سرچینه اخلي، دا غټ سیندونه دي. هسې بهیږي او موږ برق نه لرو چې په دغه کې اوس یو د مناګي برق چې دی دا برق فعاله شوی دی، او ډېره ستونزه چې دا د کونړ د خلکو داخل د ولدان د مرکز کې حل دی، یعنی ولسوالو ته لا تر اوسه د دغه نه برق نه دی ورکول شوی. البته چې بازار چې دی او ادارې کمی دولتي ادارې چې دي یا په مرکز کې چې هم خلک اوسېږي، نو هغې ته دغه برق چې دی توزیع روانه ده. لا اوس کارونه پوره نه دي بشپړ شوي، خو د خلکو امیدونه چې دي زیات شوي دي. دا غوښتنې موږ بار بار کړي دي دلته د برق ریاست تا،
ته وزارت ته ټول ابو بر ټول ته سیورغری په دې رابطه باندې دا غل چې ده شریک کړي دي دا برق په کونړ کې او بس زیاتی دی او د برق ضرورت شته خو بدبختانه چې همیشه څنګه والی صاحب ویلې دا چې ټیمونه راځي سرویګان همیشه کېږي دا سروی دا شل کاله دا سرویګان کېږي خو تر اوسه عملی کار په لاندې شروع شو چې دغه کې دا یو د مناقب برخو چې عملی کار په شروع شو او تر اوسه ان شاء الله چې نتیجه خبر کړي دا نور معنی څو کراته په کراته باندې سروې نه شوی دی خو عملی کار تر اوسه اند شروع شوی.
بله ولی صاحب کله چې دغه سرویګان کېږي تاسو د هغو د تعقیب لپاره څه اقدامات کوي؟
سرویګارو د تعقیب لپاره خو موږ دوه ادارې په مرکز کې دي چې په دې رابطه کار کوي. یو د اوبو د تنظیم اداره ده چې هغوی ډیزاین او ډیزاین کوي او د دې لپاره امکانات چې دي مثلا موږ سره واده شوی چې درې بندونه چې دي دا واړه بندونه یو میگاوات نه تر پنځو میگاواتو پورې برق تولیدوي د دې مالی مصارف باید د برېښنا ریاست ورکړي. نو موږ دغه دواړو ادارو سره په تباس کې او دواړو ادارو نه موږ تعهد اخیستی ده او یو بند چې په نورګل کې جوړیږي چې د هغې هغه مصارف چې دي هغه د اوبو د تنظیم اداره ورکوي او هغه د عملیاتي شرکت لخوا جوړیږي چې د هغې هغه هم روان ده، هغه د مذاکراتو مرحله روانه ده او انشاءالله موږ اطمینان ورکوو چې په دې باندې به عملي کار شروع کیږي.
بل ولی صاحب تاسو د منګي یادونه وکړه په نورو کوم ولسوالیو کې د بندونو د جوړولو امکانات تاسو ګورئ؟
د واړه بندونو امکانات په ناړۍ کې مشته دي، په غازی آباد کې مشته، په اسمار کې مشته دي، په دانګام کې مشته، په شیګل ولسوالۍ کې مشته دي، په د پیج د درې ولسوالۍ کې دي، چپه دره کې امکانات شته دي، په مانوزی کې مشته، په وټپور کې مشته دي، په چوکۍ کې مشته دي، په نورګل کې مشته دي. ټول دا ټول درې دي او د دې درونه اوبه راځي. دا واړه واړه بندونه امکانات په دې کې شته. یو هغه غټ بندونه دي چې هغه خو زیاتو مصارفو ته ضرورت لري، تقریبا مثلا د سورتاک بند چې هغه ډېر غټ بندیزې ته ضرورت لري، یا د چاګي بند چې هغه ډېر غټ هغه ته ضرورت لري بودیجې ته، یا په هغه کې په چوکۍ کې یو سروې شوی دا تقریبا هغه د دې ګمبیری دشت هم د اوبو لاندې کوي او یو 40 میگاواټ برق هم ورکوي چې هغه کافی بودیجې ته ضرورت لري. نو هغه خو د مرکزی حکومت تر امکاناتو پورې تړلې دي چې امکانات پیدا شي نو فقې باندې کار کوي. ولې دا واړه بندونه چې دي د دې لپاره په هغه حد کې بودیجه چې په کار ده هغه ورته حکومت هم برابرول شي او حکومت هم تعهد او متعهد ده چې واړه بندونه جوړ کړي.
بلې تاسو د اوبو د بندونو یادونه وکړه. په کونړ کې د کبانو د روزنې د غرض د شاتو یا اصل د تولید په اړه راپورونه و، دغه صنعت څومره وده کړې ده؟
او د مایانو د روزنې لپاره خو موږ اوس یو شل فارم جوړ کړی دي او خلک هم تشویقوو چې موږ حتی دې ته آماده یو چې دغه ځمکه چې موږ ته د بولدروار له خوا نه موږ ته لاسته راځي موږ کولی شو چې هم د وزارت زراعت په چوکاټ کې او یا که څوک خصوصي سکتور علاقه لري چې هغوی د مایانو د روزنې لپاره بندونه جوړ کړي، نو موږ د کولاړ اداره ورته آماده ده چې دوی ته ځمکه په اختیار کې ورکړي او بندونه جوړ کړي. خو تر اوسه پورې یو څل فارمونه موږ د مایان جوړ کړي دي، یو هچري ورته وایي چې هغه خپل مایان تولیدوي، هغه هم په کولاړ کې جوړه شوې ده. نو کوشش دا کوو چې دا د مایانو هغه ته هم وده ورکړو.
بله سیار صاحب، تاسو د خصوصي سکتور د هڅونې لپاره چې په دې ولایت کې پانګونه وکړي په دغه برخو کې څه کارونه کړي دي یا څه هڅې مو تر اوسه پورې کړي؟ سیار صاحب آواز مو اوري؟
هالو.
بله سیار صاحب آواز مو اوري؟ ملتاسو په دې ولایت کې د خصوصي سکتور د هڅونې لپاره چې په همدغه برخو کې پانګونه وکړي څه اقدامات کړي دي؟
من شورای ولایتی همیشه د خصوصي سکتورونو سره په دغه رابطه باندې غونډې کړي، مجالس هم کړي دي، کوم چې رسمي مجالس چې دي، اداري مجالس چې د ولایت په مقام کې د والي صاحب د رهبرۍ تر لاندې کیږي، بیا ځینې مجالس او پی ډی سی مجلس کوو. ورته وایي چې موږ پی ډی سی مجلس میاشت کې یو کوو چې هغې ته زیات موسسات هم راځي او دغه شخصي سکتورونه دا ټول دولتي دا ټول راځي دې کې برخه اخلي په دغه مجلس کې. موږ دغه یادونې د ولس ستونزې په دغه برخه کې چې دي دا موږ بار بار د هغو سره شریکې کړي دي، هم د ټلیفون د لارې د مرکز سره، او کله چې وزارتونو ته سفرې کړي دي په وزارتونو کې موږ په دې رابطه باندې غوښتنه کړې ده چې د کونړ د ولس دغه ستونزې هم شریکې کړي دي، کو هغه د صحت په بحث کې دي، کو د باریک په بحث کې دي، کو د برق په بحث کې. ټول دا چې دي دا مونږ کړی دي، او هم مکتوبي لارې نه مونږ دغه ستونزې د مرکز سره هم د ولایت د مقام سره شریکې کړي دي. خپل مهانه مجلس د والي صاحب سره لرو چې کوم ستونزې د ولس دي د کونړ دي، هغه په دغه مجلس کې رسمي مجلس کې د ولایت د مقام سره هم شریکو. کوم چې عاجل ستونزې پیدا شي نو عاجل ستونزو لپاره بیا عاجل مجالس نشو پاره کې هم مونږ دغه ستونزې شریکې کړي دي.
ډیره مننه د پروګرام له میلمنو څخه د کونړ والی محمد اقبال سعید، دغه راز د ولایتي شورا منشي جمال الدین سیار چې د ولایت په پروګرام کې مو برخه واخیسته. په دې پروګرام کې مو د کونړ پر وضعیت خبرې وکړې. د لاوریدونکو هم مننه چې دې پروګرام ته یې زنګ راووهه، له میلمنو یې پوښتنې وکړې یا یې هم خپل نظر را سره شریک کړ.